غوښتنه م کړې و چې کاش کې ځینی سیمینارونه مونږ ته راکل شي، ځکه دغه نصاب نوې شوی دی او اکثره ځینی استادان نو بلد دي نوې نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنی غو استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي؟
هو دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوم، دی مثلا د انګلیسي مضمون د نه هم سم انګلیسي دومره سخته و چې هغه زما لپاره مشکله وه. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستې ده او په همدې فکر زه وم چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړی شي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل نصاب سوي او لیول جګ کړو. یعنې دغه دواړو منځ کې به مونږ توازن ساتو او دغه بل اړخ یې چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو. مونږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جګ کړو، نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ، د پیداګوژۍ په هماغه مربوط مضمون د حاکمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به انشاءالله حلو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره پکې تنقید ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسائل چې وو هغه بنوي؟
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي او دوی ډېر لوی حق لري. دوی حق دا دی چې د یویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه ډېر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوندي تامین یې، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص شي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی په موږ په همدې معیار قضاوت کوي. که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي، موږ به کامیاب یو. که نه مو رسولي نو ناکام به یو. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي. تشکر.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیما نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي. د دې ونې خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي، څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زما سده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګي بولي. د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه لپاره ولیدي. د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمی مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودیم از امی قریه و یک روسی قوم خیش
مرد خپلوان و وادو و مرد هم تلیلی و حلک دیر پیسه داره و او دنجلی مرد پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن و کرده چی ده حلک یک قبول دی او کنه. جلی جواب نور که و بلاخره مرد پلوار جغ جواب ور کرد چی هو قبول یدی. تو شبی و روست انجلی به هوش است و کلی چی شال تری لیر کرد ده انجلی لخولی زگونه راتلل او زهری خوردلی و موری دیر جرل، خو هغه وقتی هیچ گته نلرله.
مادرش گیریان میکد چیق میزد دیگه او وقت چی فایده که رقم کرد.
د شکردری اوسیدون کی خاطره وایی کلی چی ایونجلی و دیگی باید تری پختنه وشی چی خو خیده او کنه. دا د خپل ورینداري کیسه کوي چې له ورور سره هیڅ خوشاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت هم دا دی چې په ورینداري نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي ګزاران نه کوي. زموږه فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونتا، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. الکه عمر زندگی تبا کیږي، د جلایم زکه تبا کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس موږ په کلي کې یعنی شاوخوا د موږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چې د کلي کې چې دی شاهدان راځي، نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، په باندې تر څنګه ولاړې، بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغه ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې، خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په اومه کې د اقرار وکړ چې ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو او نه دی ویلی، ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي کې وکنه چې یزما نه کنه د ورسره شوی، ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخه به دومره کې تننه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا لخزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د انجلۍ دی، اهل دواړه یو بل قبلوي او کنه، ولې جبري نکاح لخزي سره ظلم ده. اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او که فرضا باندې شوی د نکاح یو صورت نیولی دی، ولې دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې لخز سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
ښاغلی حنفي همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنګ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل له کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځانه سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنګ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی شي د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالروف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج چې اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطله ده، او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې تر سره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته وویل چې زما پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي،
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبري نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.